شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا پوځ وایي د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې هلته چې افغان چارواکي د ګڼ شمېر پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی وي هیڅ راز بمباري نه ده کړې. نور موضوعات د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل تورمان چمتو کړي.
د امریکا پوځ د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ کې په حمله کې لاس رد کړی دی. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د روغتون مسؤلان وایي چې د یاد ولسوالۍ د یو ښوونځي شل تنه زده کوونکي نن سهار متوم شوي چې په امبولانسونو کې روغتون ته لیږدول شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د جرمني د بهرنیو استخباراتو ادارې بي ان ډي یو لړ شواهد راغونډ کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د موساد په نوم د کیمیاوي ګاز استعمال ثابتوي. بشپړ خبر نه واره. د امریکا پوز د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ په عمله کې لاس لرل رد کړی دی. په کابل کې د امریکا د پوز د ویندوی دفتر پرون ازادۍ رادیو ته وویل د ناتو په مشرۍ ائتلاف او د ناتو ځواکونو په هلمند کې هیڅ ډول حمله نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل په ګرمسیر کې په یوه هوایي حمله کې له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس وژل شوي، 4 پولیس زخمیان شوي او یو پولیس ورک دی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی پرون دا خبره رات کړه او وی ویل چې د دوی پاو د یک شنبه پورې په ګرمسیر کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د روغتون مسؤلان وایي چې د یاد ولسوالۍ د یو ښوونځي شل تنه زده کوونکي نن سهار مسموم شوي چې په امبولانسونو کې روغتون ته لیږدول شوي دي. د دغه روغتون مسؤل ډاکټر امرالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل چې مسموم شوي زده کوونکي ټول نجونې دي چې د ګذرې ولسوالۍ د خاتم الانبیا په ښوونځي کې سبق وایي. امنیتي مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې له تیرو 10 ورځو راهیسې په هرات کې د ښوونځیو 100 زده کوونکي مسموم شوي دي، خو په تړاوي لا څوک نه دي نیول شوي. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی په سیالیو کې افغان ملي لوبډله نن د یو پیاوړي سیال سره میدان ته وځي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان د ټیم سره چې د آسیا له ډیرو غوره ټیمونو څخه دی د تهران د ازادۍ په سټیډیوم کې لوبه کوي. تمه ده چې لسګونه زره افغان نندارچیان به نن مازدیګر په 500 بجو د سټیډیوم ته ولاړ شي څو د خپلو لوبغاړو لوبه وګوري. د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی د لوبه په لړ کې افغانستان له دې مخکې د سوریې په وړاندې ماتې خوړلې او له کمبودیا څخه یې لوبه ګټلې ده. جاپان 15 ځلې نړیوال جام ته وتلې او 4 ځلې د آسیا اتلولي ګټلې ده. خو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تر ټولو ستره بریا د آسیا د جنوب د لوبو اتلولي ده. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شنبه دیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 50 پولای وایي رو او افغانۍ او 50 پولای او سلنګ پاوند ونوی افغانۍ او 50 پولا یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 80 پولا زر ایرانی تومنه 19 افغانۍ او پولا او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د جرمني د بهرنیو استخباراتو ادارې بي ان ډي یو لړ شواهد راغونډ کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د موساد په نوم د کیمیاوي ګاز استعمال ثابتوي. د جرمني ورځپاڼې بیلډ د راپور له مخې د بي ان ډي اجنټانو د هغو کوردانو د وینې نمونې برابرې کړي دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ټپیان شوي دي. ورځپاڼه د بي ان ډي د مشر ګردهارد شنلر له قوله لیکلي چې وایي د ده ادارې داسې معلومات ترلاسه کړي چې مستارد ګاز د عراق په شمال کې کارول شوی دی. د شنلر په وینا مستارد ګاز یا د عراق د وسلو له زیرمو څخه چې د صدام حسین د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی ترلاسه شوی یا د داعش ډلې لخوا وروسته له دې چې د موصل پوهنتون یې ونیوه جوړ شوی دی. راپورونه وایي اروپا ته رسېدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له سوریه، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته په لاره دي. له سربیا را د هنګري جنوبي سرحد ته نږدې سلګونو کډوالو تېره ورځ د پولیسو لیکې ماتې کړې او ځانونه یې د بوداپست لوی لارې ته ورسول. د جرمني د منشن ښار د پولیسو قوماندان ورنر کراوس پرون له هنګري او اتریش څخه جرمني ته د رسېدو کډوالو پاړه رویټرز خبري اژانس ته وویل. د شنبه او یکشنبه په ورځ تاسو ویلی شم چې ټول 20,000 کډوال مونشن ته را رسیدلی دي. موږ نورو اورګاړو ته هم سترګې په لاره یو چې زر یا 2,000 نور کډوال به هم راولي. اټکل کېږي چې شاوخوا 118,000 غیر قانوني کډوال تر دې دمه هنګري ته رسیدلي، څو له هغه ځایه ځان جرمني ته ورسوي. د جرمني حکومت وایي تمه لري چې په روان 2015 کال کې به له دې کډوالو څخه د سیاسي پناه شاوخوا 800,000 غوښتنلیکونه ترلاسه کړي. او وروستی خبر دا چې اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هغو بزګرانو سره چې روسیې ته د کرنیزو محصولاتو پر صادرولو د بندیز له کبله زیانمن شوي دي د 500 میلیونو یورو مرستې اعلان کړی دی. د دې مرستې اعلان پرون په داسې حال کې وشو چې نږدې 5,000 بزګران له څه باندې 0 ټراکټرونو سره د اعتراض لپاره بروکسل ته ورسېدل. د دوی اعتراض د اروپایي ټولنې د کرنې د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو لامل شو. د راپورونو له مخې اعتراض کوونکو په داسې حال کې چې ټراکټرونه یې چلول د بلجیم له پلازمینې بهر په سلګونه کیلومتره لاره کې ترافیکي جریان له خنډ سره مخامخ کړ. اروپایي بزګرانو بوتلونه او د سړکونو تیږې وارولې چې په نتیجه کې له پولیسو سره نښتې وکړې او پولیس د دوی د تیتو پره کولو په مقصد د اوښکو بهوونکي ګاز او د اوبو شندلو د ماشینونو کارولو ته اړ شول. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه 2 اعتراض کوونکي او 4 پولیس ټپیان شول، خو پولیسو څوک ونه نیول. د اروپایي کمیسیون مشر ستیال مشری کی کانتین وویل چې 500 میلیونه یورو د بزګرانو لپاره خورا لویه مرسته ده، خو د بزګرانو ګروپ وایي د دوی پر عوایدو پر روسیې د لګول شویو بندیزونو د اغیزو د له منځه وړلو لپاره دا مرسته کافی نه ده. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې د امریکا پاوځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر ملي پولیسو په هوایي حمله کې لاس لرل ردوي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. په نورو موضوعاتو کې یو شمیر مدني ټولنې په کابل کې د بهرنیو جګپړو چارواکو یا سام د غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره ګټور کار بولي. په ګرمسیرو ولایتونو او له هغې جملې په کندهار کې تعلیمي کال پیل شو، خو ګڼ شمیر ښوونځي یې لا هم تړلې پاتې دي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو میرمنو پر حقوقو خبرې وکړو چې د خاوند له مړینې وروسته لیوره ته په نکاح کیږي.
د وړکی لیور وسې بیخي د دې اولاد په جای و، هغه دا ماغ ته ناسته و، نو هغه لږ څه لږ ځوانکی څه بیا دا نجلۍ ورته په نکاح کړه.
نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ. د امریکا پوځ د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې په حمله کې د خپلو ځواکونو د لاس لرلو په اړه راپورونه ردوي. مخکې داسې ویل شوي وو چې پر ګرمسیر تر حملې وروسته د امریکا پوځي الوتکو پر هغه سیمه بمباري کړې او له مخدرو موادو سره د مبارزې 11 پولیسي وژلې دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی پرون دا راپورونه رد کړل او ویل چې د دوی پوځ په دې سیمه کې هیڅ ډول بمباري نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ پرون دا رپورټونه رد کړل چې په هلمند کې د دوی په هوایي حمله کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلی دي. رپورټونه وایي د یکشنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 11 ځانګړي پولیس وژل شوي دي. افغان چارواکو مخکې د امریکا په مشرۍ پر نړیوالو ائتلافي ځواکونو تور لګولی و چې په ګرمسیر کې یې هوایي حملې کړې دي، خو ائتلافي ځواکونه وایي دوی په وروستیو ورځو کې په هلمند کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند براین تریبس د دفتر یوې کارکوونکي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو د یکشنبه په ورځ یوازې په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې حمله کړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پکې رسیدلی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند د همکاري چې پرون ازادي راډیو ته د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبر پاڼه لوسته وویل:
What I can tell you is there were no strikes.
زه دا تاییدوم چې امریکایي ځواکونه او ناټو د یکشنبه په ورځ په هلمند کې هیڅ ډول هوایي حمله نه ده کړې، خو په همدې ورځ یې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه حمله کړې ده. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې مرستیال محمد احمدي ویلي چې د یکشنبه په ماښام په ګرمسیر کې لږ تر لږه 11 پولیس وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي. احمدي زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو یوه ډله په ګرمسیر کې په عملیاتو لګیا وه او مخدر موادو د سترو قاچاقونکو د نیولو هڅې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د معینیت ویاند مهدی کاظمی پرون ازادي راډیو ته وویل:
پرسنل پولیس مبارزه د موادو مخدر بر اساس پلان منظور شوه.
د مخدر موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخکنی پلان پر اساس د مخدر موادو د قاچاقونکو او مافیایي کړیو د نیولو لپاره د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د ریګستان سیمې ته تللی وو او پر دنده لګیا وو چې متاسفانه ائتلافي قواوو حمله ورباندې کړې ده. کاظمی زیاته کړه چې په دې حمله کې یو پولیس ورک دی. رپورټونه وایي په ګرمسیر کې د دې حملې په غالبا د دې لپاره پر امریکایي ځواکونو اچول سوی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو څو ورځې وړاندې د هلمند په بله ولسوالۍ مساقله کې د وسوالو طالبانو پر ضد حملې وکړې، خو ائتلافي قواوو به تر دې مخکې په دغسې مواردو کې د څیړنو ژمنه کوله. دا ور ائتلافي ځواکونو په بشپړ ډول په پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې د مسلې د حقیقت د څرګندولو لپاره به څیړنې وکړي. په ګرمسیر کې حملې بیلابیل پوښتنې پیدا کړې دي. په همدې ورځ د پاکستان حکومت د یوې نوې بی پیلوټ الوتکې د جوړولو او ازموینو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وویل د دغې بی پیلوټه الوتکې ازموینه بریالۍ وه او په شمالي وزیرستان کې په لومړۍ حمله کې لږ تر لږه 3 وسلوال ووژل.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا پوځ وایي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ملي پولیسو په وژنه کې دوی لاس نه لري او دوی په دې سیمه کې تر اوسه پورې بمباري یا هوایي عملیات نه دي کړي. پرون سهار وختي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې وسلوالو د سرحدي پولیسو پر پوستو حملې پیل کړې. چارواکي وایي چې په دې ځای کې جګړه تر اوسه هم روانه ده. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې په سیمه کې د ازادۍ راډیو له خبریال داود تپان سره خبرې وکړې او د نن سهارني وضعیت پوښتنه مې ترې وکړه.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې پرون ورځ 4 بجې جنگ پیل شوی. دا جنگ پر ټوله ورځ دوام وکړ. د شپې وخت په جګړه روانه وه. نن سهار مونږ د 402 سرحدي زون کمانډان سره خبرې وکړې. بصیر خپلواک هغه وویل چې جنگ لا هم روان ده. په دغه جنگ کې تر اوسه پورې مرګ ژوبل نه ده معلومه، خو وسلوالو ویلي دي چې دوی دوه لوی قرارګاوې تر دې مهاله نیولې دي او لا هم د دوی کسان په جنگ بوخت دي. د سرحدي زون کمانډان وویل چې بېګا شپې سیمونږ ته ویلي وو تر هغه مهاله د دوی وکسه وژل شوي دي او ځینې پوستې وسلوالو لاسته ورغلي دي یا مهمات وسلوالو لاسته ورغلي. همدا ډول د پکتیا ولایتي شورا وویل تر اوسه پورې هېڅ دېغو سرتېرو چې هغه په پوستو کې موجود و دېغو درک نه کېږي چې هغه چېرته دي او برخلیک یې کوم ده. د سرحدي زون د کمانډان په وینا چې دوی د هوایي مرستې غوښتنه کړې ولې تر اوسه پورې مرسته نه ده ورته رسېدلې. له مرکز سره دا خبرې پخوا هم شریک کړې چې په دې پوستو باندې د وسلوالو د حملو خبرې کېدې.
تپان صاحب، دا د جګړې د سیمې په اړه معلومات راکړئ چې څه ډول ځای دی، له کومې خوا حملې کېږي او د دولتي ځواکونو موقعیت په کوم ځایونو کې دی؟
د دندې پټان د مقبلو په سیمه کې پخوانی د جهاد د وخت مرکزونه هم موجود دي. هغه مرکزونه نه په استفادې طالبان په دې سیمو باندې بریدونه کوي. یعنی د غرونو په سرونو کې طالبان د لاندې پوستو کې افغان حکومتي ځواکونه دي، نو هغوی د درنو وسلو په زور باندې د پاسه نه بریدونه پې کوي او لاندې پوستې ورته ټولې تخریب کړې دي. او د کماندان په خبره ځینې مرستندوی ځواکونه سیمې ته لېږلي، ولې هغلته لا هم سیمې کې هېڅوک نه شي کولی چې لاړ شي د وسلوالو د بریدونو له امله.
د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و چې د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د امنیتي حالت او د وسلوالو طالبانو د حملو په اړه یې له هغه ځایه راپور راکوو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بهرنیو ځواکونو په حمله کې د ملي پولیسو وژل کېدو او د بیکارۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هلمند ته د نوي تنو امریکایي ځواکونو له رسېدو اونۍ نه وه تېره شوې چې هوایي حملو یې 15 پولیسو ته مرګ ژوبله واړوله. په سرمقاله کې راغلي چې د بهرنیو ځواکونو د دې ډول حملو ساده تعریف دا دی چې تېروتنه شوې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي د بهرنیو هیوادونو پوځیان په خپلو هیوادونو کې د وسلو د استعمال پر مهال د انسانانو سربیره د ځنګل د حیواناتو د ژوند ضمانت هم کوي، خو دلته بیا خپل د سنگر ملګری بمباروي. د ورځپاڼې په باور د هلمند د حملې هدف چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې پولیس پکې وژل شوي، دا دی چې د نشه یي موادو د مبارزې مخه ونیول شي. انصار ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند په هوایي حمله کې 18 افغان پولیس وژل شوي دي. ورځپاڼې د هلمند د امنیت قمندان نبی جان ملاخل په حواله لیکلي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره یې پلاوی ټاکلی او سیمې ته یې لیږلی دی. په مطلب کې د هلمند د چارواکو په حواله دا هم لیکل شوي چې ځانګړي پولیس د مخدره موادو په وړاندې پر عملیاتو بوخت وو چې بهرنیو ځواکونو بمباري پرې وکړه. سرخط ورځپاڼې بیا خپل تبصره د روانې بیکاری په اړه اعتراضونو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت په لومړي سر کې خلکو ته د کاري مصروفیتونو زیری ورکړل خو عملي نه شول. سرمقاله لیکونکي ویلي د بیکاری په برخه کې تر ټولو لویه ستونزه هغو ځوانانو ته متوجه ده چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي او هر ورځ له همدې عمله پر حکومت انتقاد کوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ملي یووالي حکومت په ازمایښتي پړاو کې. په مطلب کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو لویې لویې مسئلې پاتې دي او په وړو مسایلو یې ځانونه مصروف کړي دي.
زمون غاګل ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان یو شمیر مدني ټولنې په کابل کې د سام یا د بهرنیو جګپړو چارواکو غونډه د افغانستان په ګټه بولي. د مدني ټولنو فعالانو پرون په کابل کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له دې فرصت څخه په سم او مناسب ډول ګټه واخلي. همدارنګه د دې ټولنې مسؤلینو وویل د سام د غونډې له لارې نړیوالې ټولنې ته په شپږو مواردو کې وړاندیزونه هم کړي دي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سام ناسته د هیواد په ګټه وبلله او تاکید وکړ چې حکومت دې له دې فرصت څخه مناسبه ګټه پورته کړي. دوی دا هم وویل افغان حکومت ته پکار ده چې د نړیوالې ټولنې د مرستو جلبولو ته د سام د ناستې سپارښتنې په ښه توګه عملي کړي. د مدني ټولنې منتخب استازي عزیز رفیع وویل
فضای کلی در کنفرانس سام قسمان برای حمایت افغانستان
په مجموع کې د سام د کنفرانس فضا قسمان د افغانستان ملاتړ ته مساعده وه. هیله ده چې د افغان حکومت راتلونکي طرحې او عملي کارونه وکړی سي، د نړیوالې ټولنې باور جاجمن کړي او خدای مکړه په چارو کې بې پروايي د دې سبب نه سي چې د هڅې بلارې او نړیوال متحدین له ستونزو سره مخ سي.
سربیره پر دې افغان حکومت هم د سام ناسته د هیواد په ګټه بللې ده. د سام ناسته د افغان حکومت د چارو د ارزونې او له دې حکومت سره د مرستو د جلبولو په هدف د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه. په دې ناسته کې د نړۍ د 150 هیوادونو د 30 نړیوالو بنسټونو او همدارنګه د هیواد د مدني ټولنو استازو ګډون کړی و. د مدني ټولنو استازو وویل چې په دې ناسته کې په شپږو مواردو کې خپل وړاندیزونه د نړیوالې ټولنې استازو ته سپارلي دي. د مدني ټولنې غړې زرقا یفتلی وویل
پیشنهادات بسیار مشخص را ما در شش ارسط
پشپاگ موارد که موگ اولاندیزونه پسند کلرو ده امنیت او سیاسی ثبات ده فساد پرزد ده مبارزه ده بشر ده حقونو خی حکومت والی اقتصادی وده بیارغمانه لی خصوصی سکتور سره ده مرست او داس نورو برخو که کلیدی
د مدنی ټولنه استاد وبویل اطلاعات او تلاسرسه د بیان ازادي د قانون حاکمیت انتخاباتي اصلاحات د برېښنایي تذکیرو ویش او د سولې د عالی شورا لغوه کول هغه موضوعګانې وي چې دوی د سام په ناسته کې مطرح کړي دي د دې ټولنې استازو هغه میکانیزم هم واضح کړ چې په چارو کې د مدني ټولنې د سار د نقش لرلو په هکله تېره اونۍ له حکومت سره لاسلیک کړی دی دوی تاکید کوي چې وړاندیزونه به یې د هیواد د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي خان محمد سیند آزادی راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري
د نورو ګرم سیر سیمو په څیر په کندهار کې هم نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې له 1455 ښوونځیو څخه 1940 تړلي د مسلکي ښوونکو نه موجودیت زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکول تشکیلاتي ستونزې د ودانیو نشتوالی ښکاره فساد او د قومي مشرانو بې ځایه لاسوهنه د دې ولایت د روان تعلیمي کال نورې ستونزې دي محمد صادق رشتینی په یو راپور کې دا موضوعات څېړلي دي
کندهار چې د پوهنې ستونزې له وخته ستا یو ځل بیا اړوند چارواکي ژمنه کوي چې د دې بهیر د پراختیا وړتیا د لوړولو لپاره به هڅې وکړي د نوي ښوونیز کال د پیل سره سم لا اوس هم په دې ولایت کې 1550 ښوونځي تړلي پاتې دي او دوی ولسوالۍ شوراوکا او ریګستان هیڅ ښوونځی هم نه لري د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون وایي چې د تړلو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې د ولس او خلکو همکاري اړینه ده او سږ کال به له دې ډلې ابیا بابا ښوونځي بیرته خلاص کړي
درې سوه څلور ښوونځي فعال لرو او لا اوس هم 1550 پورې ښوونځي چې داسې ښوونځي به هم پکې شامل وي هغه باندې دي د هغو په پلان کې چې مو نیولی دی اویا ښوونځي به په نوي تعلیمي کال کې د پرانیستلو هغه څه مراحل یې طی شوي دي او نور به د ملي مشرانو خلکو او ولسوالیو د شوراګانو په مرسته د ولایتي شورا په مرسته هغه نور مکاتب هم فعال کړو
د نوي تعلیمي کال د پیلولو دپاره په کندهار کې مراسم هم جوړ شوي وه د کندهار مرستیال والی عبدالله علی شمسی په خپل وینا کې د کندهار د پوهنې ستونزې په ګوته او خلک یې وهڅول چې په دې برخه کې خپل مسولیت ترسره کړي د پوهنې وزارت مرستیال ډاکټر غلام جیلانی همایون په خپل وینا کې د وزارت امکانات کم وبلل او پر ملي سوداګرو یې غږ وکړ چې د ښوونځیو سره مرسته وکړي
یوازې د حکومت کار نه دی بلکې ولس هم په پوره پوره مسؤلیت باندې باید دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي چې د تعلیم په پراختیا کې برخه واخلي او له معارف سره په بېلابېلو عرصو کې لازمي مرستې وکړي
د همدې کبله د پوهنې د کاروان ټولو لارویانو او په ځانګړې توګه د تودو سیمو د پوهنیزو موسساتو مسؤلینو ته لارښوونه کېږي چې د پوهنې د پرمختګ په برخه کې ګړندۍ هڅې په کار واچوي او په دې لاره کې له هیڅ راز همکارۍ څخه ډډه ونه کړي
د مسلکي ښوونکو نه موجودیت زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکړه تشکیلاتي ستونزې د ودانیو نه موجودیت ښکاره فساد او د قومي مشرانو بې ځایه لاسوهنه د دې ولایت د روان تعلیمي کال نورې ستونزې دي چارواکي وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره سږ کال قوي پلانونه لري او هڅه کوي چې په پلي کولو سره د پوهنې کیفیت قوي کړي کندهار دا مهال 304 فعال ښوونځي لري او سږ کال د پوهنې ریاست د 15000 نور زده کوونکو د جذب او شاملېدو د وړتیا څخه خبر ورکوي
په کونړ کې د مدني ټولنو د یووالي په نوم یو چتر جوړ شو د دې چتر د مرستیال مشر منشي او مالی او اداري مسولینو د ټاکلو لپاره رای واخیستل شوې د ټولنې مسولین وایي دوی به په کونړ کې د ټولنو د یووالي او د کارونو د چټکوالي لپاره په ګډه کار وکړي په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري
په کونړ کې د مدني ټولنو د نوي جوړ شوي چتر مشر شعیب غروال ازادي راډیو ته وویل په تیرو څو کالو کې د مدني ټولنو له نوم یوازې د شخصي ګټو او پروژو ترلاسه کولو لپاره کار اخستل شوی او دوی هڅه کوي چې ټولې ټولنې سره یو او د خلکو د ستونزو د حل لپاره حکومت سره په شریکه کار وکړي.
ځوانانو د مدني ټولنو د همغږۍ یو چتر جوړ شو. د دغه چتر لاندې په کونړ کې نږدې دېرش بېلابېلې مدني ټولنې هغه څه چې د بېلابېلو ارګانونو سره هغوی جوازونه لري هغه په دغه چتر کې راټولې دي او دوی به په کونړ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي او د هماغه ستونزو لپاره د حل د لارې موندلو د دولت سره څنګ په څنګ باندې د همکارۍ د قانون د تطبیق او نورو هغه څه چې قانون وایي مدني ټولنو هغه سره سم بکړنې.
غروال وایي کوښښ به وکړي چې د هیواد نورو مدني ټولنو او خیریه مؤسسو سره اړیکې ونیسي.
زمونږ کوشش به دای چې دغه بنسټونو سره ډېر قوي اړیکې ولرو. په کونړ کې په دې دیارلسو کې په دې ولسواکۍ په نظام کې چې موږ لره ډېرې خورې ورې هڅې شوې وي او د بېلابېلو ټولنو موږ غواړو دغه پروګرامونه او دغه هڅې رامنظمې کړو رامنسجمې کړو او یو غږ شو. د همدغه لپاره مو دغه بنسټ رامنځته کړی.
د کونړ اوسېدونکي وایي تر اوسه په یاد ولایت کې د مدني ټولنو استازو داسې کوم کار نه دی کړی چې د ولس په ګټه وي او له نوي چتر غواړي چې د ولس ستونزې په سمه توګه دولتي چارواکو ته ورسوي او د حکومتي کسانو د چارو په سمه توګه څارنه وکړي.
دغه هر څه یو پروژوي شکل نیولی و. پیسې به پکې خلکو اخیستلې. یو پروګرام کې چې پیسې وي نو دوی به ښه خوشحالېدل. ځوانان به هم راتله. ولې په یو پروګرام کې چې پیسې نه وي رضاکاره توګه باندې باید مدني ټولنې فعالان کار وکړي. هغه شان روحیه دوی سره نه وه.
زما نوم عمران واک دی. اوسه پورې موږ د مدني ټولنې فعالان نه پېژندل چې په کونړ کې شته که نه شته. زمونږ د اوسنۍ مدني ټولنې نه دا تمه شته ده چې هغه د ولسوالیو مدني ټولنې به سره همغږي کوي جوړی به هغه به مشورې به کوي سره او کارونه چې د ولس په خیری یا ټولنې په خیری د خیر ښېګڼې کار به مونږ کوو.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا وایي دوی به د مدني ټولنو نوی جوړ شوی چتر مرستندویه ټولنو ته وروپیژني.
اطلاعات او فرهنګ ریاست خو د مدني ټولنو د فرهنګي او د ادبي ټولنو ترڅنګ د مدني ټولنو کورم دی. څومره چې زمونږ مانوي وس کې ده څومره چې زمونږ مادي وس کې ده دغه سپورټ کوونکو موسساتو ته به دوی ورپیژنو له هغوی نه به مرسته غواړو.
مدني فعالان هغه با احساسه کسان وي چې د خپلې ټولنې او خلکو د خدمت لپاره مټې راونغاړي. د هغوی ستونزې دولتي چارواکو سره شریکې کړي. د غم او درد په وخت کې یې لاسنیوی وکړي او هر وخت ورسره د خلکو د خیر ښېګڼې فکر وي. خو خلک وایي چې په تیرو نږدې څوارلسو کالو کې د مدني ټولنو په نوم یو شمیر سوداګرو له مرستندوی ټولنو په لکونو ډالر راویستلي دي او په خپلو جیبونو کې یې اچولي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمون غږ له آزادی رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي زه له حکومت نه غواړم چې د ګرمسیر د وروستۍ هوایي حملې په اړه تحقیقات وکړي او معلومه کړي چې زموږ پولیس چا وژلي دي. هلمندوال په یو بل سمس کې لیکي زما په نظر پاکستان خپله بی پیلوټه الوتکه لومړی زموږ پر ملي پولیسو امتحان کړه. نادیا له زابله په خپل سمس کې لیکي د هلمند په ګرمسیر کې پر ملي پولیسو هوایي برید پاکستان د پاکستان نوي ډرون د ازمینه په ډول کړی ده. یو بل اوریدونکی عبدالاحد افغان له هلمند لیکلي کلیوي خو پرون په هلمند کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو بل خو په هلمند کې له هم تر نیمایي زیات ښوونځي تړلي دي. حکومت باید دا ښوونځي فعال کړي. او محمد فهیم ادیب میدانی له کوټې اشرو څخه لیکي که د هندوکش د غره په اندازه پیسې راشي او د هر مملکت پروژې راشي افسوس چې حکومت یې د حفاظت او تضمین وړتیا نه لري. سمغغله ازادي راديو اوري د جرمني صدر اعظم وي د هيواد ته د زرګونو کډوالو ورتلل بخای پراتلونکو کلونو کې د هيواد بدل کړي. انګيلا ميرکل د سرګندونې پرون وروسته لغه وکړي چې تمه ده د دې اونۍ تر پایه شاوخوا شل زره کډوال جرمني ته ولاړ شي. فریبا ظاهر او په دې اړه تفصیل.
د جرمني صدر اعظم انګيلا ميرکل کله وی خو د زرګونو کډوالو لورتلو سره د خپل هیواد د بدلون خبره کوي، خو بل خو غوړي چې دغه بدلون مثبت وسی. دا وی موږ باور لرو چې کولای شو دا کار وکړو. دا څرګندونه نن ورسره لاغه سوي دي چې تمه ده د دیونی تر پای شاوخوا شل زره کډوال جرمني ته داخل سي. د ميرکل واکمن ائتلاف موافقه کړې چې د غیواته د وټلونکو کډوالو سره د مرستې لپاره 6 میلیارد یورو ولګوي، خو نوموړي د کډوالو د عادلانه ویش په اړه غوښتنه کړې او وایي اروپا باید د ارزښتونو پر اساس خپل تیر وشي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې اروپایي کمیسیون د یو داسې وړاندیز د خپرولو لپاره چمتووالی نیسي چې د 1,00,000 کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د اروپایي اتحادیې غړو ته اجباري سهمیه ورکړي، چې په دې کې د اولاند په خبره فرانسې ته ریجزره کسان رسیږي. ولسمشر اولاند دغه راز وړاندیز کړی چې د دې بحران په اړه به د یو نړیوال کانفرنس کوربه توب وکړي. هنګری برلین تورنوي چې کډوال راتلو ته تشویقوي او زیاتوي چې د هنګری حکومت د خپلو سرحدونو د کنټرولولو په برخه کې پر خپل دریځ ولاړ دی.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ د سهار 10 بجې او 1:30 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، نور موضوعات د خبرونه په دوام کې راځي. سمدستي اجمل تورمان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا پاوز د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ په عمله کې لاسترل رد کړل. د هرات ولایت د کندز ولسوالۍ د روغتون مسؤلان وایي چې د یادې ولسوالۍ د یو ښوونځي شل تنه زده کوونکي نن سهار مطمئن شوي چې په امبولانسونو کې روغتون ته لیږدول شوي دي. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غورایي په سیالیو کې افغان ملي لوبډله نن له خپل پیاوړي سیال جاپان سره میدان ته وځي. د جرمنی د بهرنی استخباراتو ادارې بی ان ډی یو لړ شواهد راغونډ کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د موستار په نوم د کیمیاوي غاز استعمال ثابتوي. راپورونه وایي اروپا ته رسیدلې کډوال چې غواړي جرمنی ته ولاړ شي پرون د هنګری له پولیسو سره لاس ګریوان شول. او اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هغو بزګرانو سره چې روسیې ته د کرنیز محصولات پر صادرولو د بندیز له کبله زیانمن شوي دي د 1500 میلیون یورو مرستې اعلان کړې.
په ترکیه کې د کورګستان او بهې د کورډستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو د ترکیه د پاوڅ پر قطر حمله کړې او یو شمیر ترکی سرتیري وژلې دي. د ترکیه ولسمشر هورت سرګند کړی چې د هیواد امنیتي ځواکونه به د یاغیانو د دې حمله ځواب ووایي. اجمل آند او په دې اړه تفصیل.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ د ترکیه له تلویزیون خبره شوه، ویل د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو د حکاری ولایت په دګلی کاسیمه کې چې د ایران پولې ته څیرمه پرته ده، د ترکیه د پوز پر زغروالو موټرو برید کړی او یو شمیر ترکی سرتیري وژلي. اردوغان ویل دا برید د ماین په وسیله پر زغروالو وسایطو شوی او د ترکیه امنیتي ځواکونه به د وسلوالو دې برید ته متفاوت خو سخت ځواب ووایي. دا فرات خبري اژانس چې له یاغیانو سره نږدې دي، د یاغیانو د یوې اعلامیې په حواله وایي په دې برید کې د ترکیې 15 سرتیري وژل شوي، خو دا خبر تر اوسه تایید شوی نه دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو چې د فوټبال د یوې سیالۍ د لیدلو لپاره قونیې ته تللی و، خپل سفر یې را لنډ کړی او د یوې ځانګړې امنیتي غونډې د مشرۍ لپاره بیرته پلازمینې ته ستون شوی، خو د دې امنیتي غونډې له پای ته رسېدو وروسته کومه اعلامیه نه ده خبره شوې. د ترکیه دولتي خبري اژانس انلو وایي د ترکیه پوز د دې حمله جواب لپاره هوایی بریدونه پیل کړي او جنگي جټل وتکوې تر اوسه په سیمه کې د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو لسکونه مرکزونه بمبار کړي. د ترکیه د امنیتي ځواکونو او د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو ترمنس 2.5 کلن اوربند په جولای میاشت کې مات شو او د دواړو لور ترمنس د سولې روانه پروسه په ټپه ودرېده. د دواړو خواو ترمنس په تیرو درې میاشتو کې په جګړه کې د اویا ترکی سرتیرو په شمول 200 کسان وشل شوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپه از مغرغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاندې څنګې او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ولې ځینې ځوانان ځان وژني؟
پلسان نمې زړه تور شوی چې دا ول سیز مونږه زندگی نه خکېږي.
دا خلک چې دې تیز هو شری د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنا
په دې کې باندې ما نه ځل کې پلار نه ور کوله. الګ ته پنچار واخستل
کله چې جنې خبره شه دې زال خللې دې ځنه پکې نه ژوند کا.
خودکشی یا ځان وژنه چې د اسلام له نظر هم یو ناروا عمل بدل شوی، څنګه له دې ناروا یو څوک ځان ژغورلی شي؟ دوستانو، که کوم ملګری یا خپل مو د ځان د وژلو په اړه فکر کوي، څه لارې چارې شته چې هغه له داسې فکره راواړوي او په دې قانع کړي چې ژوند لوړې او ژورې لري او توره شپه به خدای سبا کړي؟ په دې تاندې څانګې کې اورېدلی شئ، زه نورګل شفق یم.
ماشین خاله نزمانو ما
سانو د تور شپې سبا کې د صبر او زغم پورې تړلې خبره ده. که د پیغمبرانو، صحابه کرام او د نړۍ د ځینو نورو عظیمو انسانانو ژوند مطالعه کړو، نو پوه به شو چې د ډېرو ستونزو لګاللو وروسته هغوی باندې خدای رڼایي راوستلې او خپل هدف ته رسېدلې دي. خو زموږ ځینې ځوانان د ژوند لوړې ژورې دومره وارخطا کړي چې صبر یې له لاسه نه کېږي او راولاړ شي خپله مری په خپله خفه کړي. ملګرو، د میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه په نړۍ کې د ځان وژنې یا له خودکشۍ څخه د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او له ځان وژنې څخه د مخنیوي نړیوال سازمان یا IASP د معلوماتو له مخې، خودکشي په نړۍ کې د مرګ 13 لوی علت دی. د ښځو په نسبت نارینه له 3 تر 4 برابره ډیر ځان وژلو ته مایل دي او په نړۍ کې هر کال 3 میلیون ډیر کسان ځان وژني. د محققانو په خبره، کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، ناامني او ناهیلي د خودکشي کولو عمده عوامل دي. د دغه افغان زلمکي زړه هم کله کله د ځان وژلو ته وشي، خو له دې پرېکړې تر اوسه څه رایزار کړی دی؟ دی وایي:
نوم رحمت الله دی. زړه مې دا غوښته چې خپل کور جوړ کړم، زندگی جوړه کړم او خوشاله خپل مور او پلار سره اوسېږم. نو چې زه څومره کوشش کوم، نور لرونه مې کوشش کوي، پلار مې کوشش کوي، ګورګینویس زمونږ سربر اس معلومیږي ده. خپل ځان مې زړه تور شوی چې دا ول سې زمونږ زندگی نه خکېږي. بعض وخت چې زړه کې جاړم، نو په دې وجه زړه بیخي هم سې تور شوی دی خپل زندگی نه. بیا مې فکر کړی که ځان وژنم خدای به ناراضه شي. دا خو دنیا خو بیا دغه فانی دور وژنه، بیا دا دنیا خو مونږ دپاره جوړه شوې نه ده. زه په همدې امید ژوند کوم چې زما ورځ به سبا ښه شي، ګوره خدای سه کوي.
آفرین. وای، دا دنیا خو هسې هم تیره ده، هغه ولی خراب کړم؟ دوستانو، له نیکه مرغه په اسلامي هیوادونو کې په همدې سبب د نورې نړۍ په پرتله ځان وژنه کمه ده چې په اسلام کې ځان وژل حرام بلل شوی دی. خو بیا هم چې ځینې داسې کوي، د افغان روانشناس شرف الدین عظیمي په وینا مذهبي او ټولنیزه پوهه یې کمې وي.
یو خود سوسایډ خودکشي ځان وژنه د انسان په پوهه پورې اړه لري، یعنی که هغه له 10 کلنۍ که 10 کلنۍ که پوهې ځان نه وژني. یو دویم پسند پورې اړه لري. معمولا د نوې ځوانۍ په پړاو کې چې ډېر احساسات په منطق غلبه کوي، احساسات په عقل غلبه کوي، احساسات په ذهني وړتیاو غلبه کوي، معمولا په تنکیو ځوانانو کې لیدل کیږي، په ځانګړي ډول په تنکیو نجونو کې لیدل کیږي، په پیغلو کې لیدل کیږي، او معمولا په هغو افرادو او اشخاصو کې ترسره کیږي چې دی له دیني اړخه، له مذهبي اړخه، له شعوري اړخه، له خودشناسۍ او خودباورۍ په برخه کې اطلاعات او معلومات کمي.
یو بل افغان روانشناس ډاکټر نجیب زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان د تور او سپین ترمنځ په توپیر کولو کې پاتې راځي او په خودکشۍ کې ورته د ځان آرامي ښکاري.
عموما تفکر دو برخې لري، سپین او تور. دغه خلک چې دغه ځان وژنه کوي دوی د دغه سپین او تور په سرحد کې وي، یعنی تمیز د سپین او تور ترمنځ نشي کولای. اوس ما په نظر افتا، حمله یا پیرانډوله خلک دا هم خلک دي چې رواني اختلاطات لري، ځان وژنه کوي. ارواپوهانو له نظره چې کوم خلک په ژوند کې ناکامیږي، یعنې دغه سرحدي کرخه نشي دغه کولای، چې هغه کې لنهان وای په 1900 کې دا خبره کړې ده، دا ډل خلک چې دي د مسلې په حل کې پاتې دي.
یعنی هغه که کورنۍ ستونزې وي، هغه که اقتصادي مشکلات وي، دغه ټولې پکې راځي،
دا ټولې پکې راځي، دا ټولې ځان وژنې چې هر نوم ورته ورکړي، دا خلک چې دي تیز هوش دي، د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنه، دا خلک بیا چې ستړي کېږي، چې ستړي شي بیا داسې فکر کوي چې دینه غوره لار چې ده، زه باید آرام شم، آرام شي کوم باید ځان مړ کړم. ګوره دلته د آرام ټکی راغلی دی. عموما دغلته یو عالم دی، ډوګلاس په نام باندې، ارواپوه دی، هغه وایي دا خلک په دې عقیده دي چې د روح تلل بلې نړۍ ته دا د آرام سبب دی، نو همدا لامل چې دا خلک ځان وژني.
خو د ټولنیزو مسایلو کارپو امان الله هوسا وایي چې خودکشي کوونکي به هیڅ کله هم آرامي ونه مومي، ځکه چې د ښاغلي هوسا په قول،
ژوند انسان د پر تر هر شي مهم دی. ژوند هغه سوغات دی چې خدای انسانانو ته ورکړی دی، او د هغه د ساتنې لپاره هر انسان مکلفیت لري. انسان اوبه نه دی چې بس پر هره خوا ولغي، انسان باید لکه فولاد غوندې باید ډېر تکړه وي، باید ستونزې وګللی سي. اسلام خو وایي چې اصلا هر څوک چې ځان مړ کړي بیا تر قیامته پرې دی څو پلا ځان وژني، یعنې دا یو دایمي عذاب دی. څه آرامېږي په طبیعت کې؟ اصلا خدای هېڅ دغه ته آرامي نه راوستلې. ټول طبیعت په دې کې دی چې سړی پر مخ ولاړ شي، جهنده وي، کوشش وکړي، جهاد وکړي. بهترین شی دا دی چې دی د مثبتې خواته حرکت وکړي، نه دا چې ځان ومړ کړي.
همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2006 کال په یوه څېړنه کې چې په کابل، میدان وردګ او هرات ولایتونو کې ترسره شوې ښکاري چې په دغو ولایتونو کې 2300 کسانو چې عمرونه یې د 1419 کلونو ترمنځ وو خودکشي کړې وه، او علت یې په زور او یا په کم عمر ودونه وو. همداراز په 2012 کال کې د WHO یوې سروې ښکاره کړه چې په دغه کال په افغانستان کې 1200 کسانو چې څه د پاسه 600 یې ښځینه وې د کورنۍ تاوتریخوالي، بد اقتصادي وضعیت، د نشه یي توکو عمل او د بیکارۍ له کبله خودکشي کړې وه. او دغه وزارت د کابل د څو روغتونونو په کچه په 2014 کال کې د ځینو موندنو په اساس وایي چې له 500 تر 600 داسې ناروغان وروړل شوي چې په بیلابیلو لارو یې د ځان وژلو هڅه کړې وه، خو کورنۍ د شرم او بدنامۍ له کبله ډاکټرانو ته رښتیا خبره نه ده کړې. مینتوب او یا په خپله خوښه واده دوستانو تر اوسه په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کېږي، او چې کله دوه مینان سره ونه رسیږي نو ځینې یې داسې کوي.
ما نوم عبدالرحمن بارکزای دی، او د بغلان ولایت اوسېدونکی یم. مونږ کلي کې یو هلک په یو نجلۍ مین وو. کله چې دوی جرګه ولېږله، پلار ورسره مخالفت وکړو. ده چې مخالفت وکړو، یو وارې ولېږله، دوه وارې ولېږله، بیا بل ورځ دا سړی خپله ورغی، نور نجلۍ پلار دوی وټکول، وې وهل، هلک یې بېرته راولېږه. یو ورځ بعد، دوه ورځې بعد، هغه زار کولی خوړلې. کله چې جنې خبره شه دې زار خوړلې دي، ځان یې پکې نه را ژوند کاغم، خودکشي وکړله.
وایي که ګل سره مینه لرې نو په بوټي کې پرېږده او خوشبویې تنفس کړه، خو دا مینه نه ده چې ګل له بوټي راوشکوې او په خپلو لاسونو کې یې ومروړې. دوستانو، د عبدالمطلب په نوم دغه ځوان د یو چا کیسه راته کوي چې ځان نه خو هسې هم تیر و، د بل چا خونې هم واخیست.
په چلستون کې یو نفر و، په جلکۍ باندې مینو څو وارې کور نه خلک ور ولېږله، جلکۍ پلار نه ورکوله، دغه هلک ته زړه نه و، دوی دواړه سره جوړ و. بیا نو دې هلک تپنچا را واخیستله، جلکۍ کور ته ورغی، جلکۍ ورته ووته، خپل دروازې په مخ کې جلکۍ وویسته، او شپږمو مترسته یې خواته لاړ، د خپل همځان وویسته.
دغه مین د خودکشي کوونکو په دویمه ډله کې راځي ملګرو. ډاکټر زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان په دوه ډوله دي. کوم کوم؟ ډاکټر زاخلوال:
یو بل عالم دی، ترکیم، هغه بیا دا کټګوري په بل شکل باندې دغه کړی ده چې دا دوه ډوله خلک دي. یو ډول خلک دي چې د خپل ځان په وړاندې ناکام دي، خپل ځان وژني. بل ډول خلک دي چې د خپل ځان او ټولنې په وړاندې ناکام دي، اروي ستونزه لري، دوی هم ځان وژني هم خلک وژني.
دا څنګه؟
افغانستان ته ګونیستي
یو سړی تنگ راغلی، خپل کورنۍ ټوله ویشتي، ځان وژلی.
همدغه ټول یو شی دی، صرف نه وایي چې دي بدل.
همزولو د خودکشي کوونکو په اړه دا هم ویل کیږي چې دوی د دې لپاره ځان وژني چې خلک یې مرګ یاد کړي او خواخوږي ورسره ښکاره کړي. ښاغلی عظیمي د بلخ ولایت د یوه شاعر او ژورنالیست حامد مقتدر د خودکشي پیښې ته چې تر ځان وژنې څو شېبې مخکې په خپله فیسبوک پاڼه د بخښنې یو لیک هم خپور کړ چې ګڼو مینهوالو او عزیزانو یې ماتم پرې وکړ. په اشاره سره داسې وایي:
ما په یو ټلویزیون کې مصاحبه درلودله عملاً په خودکشي او د همغې پیښې هغې م ورک گزارش. ما ورته ویل دغه کار مه کوي. وای ولې ونه کړو؟ مالې اوس یو بل ځوان هم د همده په څېر یو نادانه بې عقل، هغه هم اوس راځي چې سبا ته ځان مړ کړي چې تلویزیون کې خپرونه پرې جوړه سي. یعنې د یوه تلویزیوني گزارش لپاره کېدای شي ځینې بې عقله نادانه خلک ځان مړ کړي،
ځکه دوی ته دا اهمیت لري،
ځکه دوی ډېر خودکمبینه یي، په هېڅ حساب ښیي ځان.
او کله چې په دوی رپورټ جوړېږي بیا وایي چې زه خو بس هغه د شخصیت پیدا کوم.
بلکل وایي وایي بګذار مردم در مورد م قضاوت کنه، بګذار مردم بوګویي کې یو مکس بود یا سر په خپل ژوند وایي وایي زه دغسې یو کار کوم چې مردم ووایي خلک وایي چې زه هم یو څوک وم. یعنی زه څومره ګلاروی اروی اړخستونځ لرم کنه، زه څومره خود کمبینه یم، زه څومره پر نفس اعتماد میټیر ده، زه څومره شخصیتي ستونځ لرم چې زه د خلکو د زلسوی لپاره ځان وزنم.
شرف الدین عظیمی د خودکشي کوونکو د دغه فکر چې د خلکو خواخوږي خپل کړی په حق له خصوصا پیغلو او نجونو ته وایي چې تر مرګ وروسته به عجیبه قضاوتونه در باندې وشي. څنګه قضاوتونه؟
ګورید په تاسو پسې به ډېر بد قضاوتونه وسي. مثلا دغه کس چې ځان مړکم ازار کړي کنه، زه ګورم احمقم ورته وایم، نادانم ورته وایم، بې عقلم ورته وایم. ډېر داسې نجونې دي کې رئیس خودکشي وکړي. دوی ته مې یو پیشنهاد ده: ګورې خویندو، تاسو کېدای سي د مور او د پلار د بېوزلۍ لپاره ځان مړ کړئ، تاسو کېدای سي د یوې وړې ګناه لپاره ځان مړ کړئ، خو د مونږ قضاوت به تاسو په اړه څه وي؟ په اول قدم کې دا وایو چې دې جلۍ له یو چا سره ناوړه او نامشروع اړیکې درلودې، له هغه کس نه یې حمله اخیستې وه او ځان یې مړ کړ. داسې قضاوتونه یې تاسو په اړه کېږي
کېدای شي رښتیا نه وي.
بلکل. بل د نفس اخیستل په خدای پورې اړه لري. یعنی که یو څوک ځان وزني، دا خور لري، مور لري، ورور لري، میرمن لري، اولاد لري، خویند لري، ټول هر څه لري، که موږ مړ سو دغه هر یو په زړه داغ پاتې کیږي. یو خو به داغ پاتې سي او بل به ډېر بد نوم پاتې سي. کېدای سي بیا په عمر کې د موږ پلار په دې کوڅه کې سر پورته نه کړي، بیا کېدای سي د موږ مور په عمر په دې کلي کې سر پورته نه کړي.
د خودکشي په اړه د فکر کولو پر ځای خدای ته پناه یوسئ او د منفي فکرۍ په ځای په ځان کې مثبت بدلون راولئ. دغه خبره هم ملګرو ښاغلی عظیمی د یو عالم د خاطرې په بیانولو سره کوي.
اوازه سوله په امریکا کې چې نوبل مړ سوی، در حالې چې د غرور مړ سوی و. بېګاه اخبار چاپ سبات د اخبار چې راغی طرف د نوبل لاسته ورغی. په اخبار کې لیکل سوي و چې د نړۍ قاتل ومړ. کله چې نوبل ولیده چې دا زیم زه سره جوړونکی یم او خلک د ما په اړه دا قضاوت کوي، سر له مغې شېبې تصمیم ونیوه چې نور خپله ټوله سرمایه وقف کړي یوې خیری موسسې ته او د نوبل په نامه یوه جایزه رامنځته کړي. چا چې د سولې لپاره کار کوو، چا چې د علم لپاره کار کوو، چا چې د ښوونې روزنې لپاره کار کوو، هماغو ته د جایزه ورکړل سي. یعنی له هغه قضاوت نه چې د تاسې په اړه وروسته له مرګ نه کېږي ډېر دقت وکړئ. له دوی نه مې هیله ده چې خدای ترې پناه ویسي. ناامیدي تر ټولو ستره ګناه ده. که هره ګناه یې کړي، که هره خطا یې کړي، د توبې دروازه تر قیامت پورې وازه ده او یوازې د خودکش یا د سوسایډ لپاره نه دوازه. کله چې تاسې ځان وزنئ، نور د توبې فرصت نه لرئ. دویم، له دیني اړخه په دې اړه مطالعه وکړئ. ګوري پیغمبر علیه السلام ویلي چې زه خودکش جنازه نه کوم.
همزولو، ژوند یوازې زموږ نه دی چې ځان وژنو، بلکې په دې د ډیرو نورو حق هم راسره دی. په دې هیله چې دغه حق نه له ځانه او نه له نورو واخلو، او په دې امید چې که دا دنیا مو له مشکلاتو ډکه ده، هغه ولې خراب کړو؟ تاندې څانګې رانغاړو. ژوندي اوسئ.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، نننۍ خپرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې لومړی لیوې کونډې میرمنې سره د زړه خواله کوو، ورسته بیا په دې هم خبرې کوو چې ځینې کورنۍ کونډې میرمنې خپل میراث ګڼي، هغوی ته ازادي او حقوق نه ورکوي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو د نه نیول کېدو له امله په هیواد کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شوې ده. د دې کمیسون د ښځو د برخې مشر د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښځو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ وبله او وویل چې امنیتي ځواکونه د دې پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کوي. د قانون کمزوری، حاکمیت د مجرمینو نه نیول، د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډېر نور هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په هیواد کې د ښځو د وژنې شمېره لوړه کړې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي 16 زده کوونکي او 4 ښوونکي د دې ولایت په مرکز کې مسمومي شوي دي. د دې روغتون مسؤل محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا مسمومي شوي نجونې تر درملنې لاندې دي. دا په تېره اونۍ کې 4 ځل دی چې د هرات د نجونو په بېلابېلو ښوونځیو کې له 300 څخه ډېر زده کوونکي مسمومیږي. تر اوسه د هرات امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر له کاپیسا څخه. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په یوې زده کوونکي جنسي تیری شوی دی. د نجلۍ 14 کاله عمر لري او د نهم ټولګي زده کوونکې ده. د کاپیسا ولایت د ښځو چارو رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنیو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دا پېښه رامنځته شي. د کاپیسا امنیه قمندان عبدالکریم فایق وایي تورن کسي نیولی او دوسیه یې څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، نیلوفر هغه ښځه ده چې 15 کاله په خوایې میړه مړ شوی دی. د خاوند په ژوندانه هم ډیر کړاوونه لیدلې دي. په اتم ټولګي کې و چې واده شوی، اوس درې ماشومان لري. د میړه لمړنی وروسته یې ډېرې ستونزې ګاللې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او آن ځان یې په ښوونځي کې هم شامل کړی چې درس ووایي او په آینده کې یو ځای کار وکړي. دا د خپل ګډ ژوند د لومړۍ ورځو کیسه راته کوي چې څنګه او له کومو ناخوالو سره یې تیر کړی دی.
ساله بودم که مرا بدون رضایت خودم پدر مادر مورسی کرد.
از دیالس کلن نوام چه مور او پلار میز مال رضایت نپراتا یا و دیرش کلن سریتا چه خز او ماشمانی هم لرد واده کرم. اغا وقت اتم کلگی گوام سهار چه با کلل لخوب را پاسیدم سم خوار بین را کول. لسهار تر بیگا با می دیر کار کوا کل چه می ماشم پناس و خواهی با می سم دورین را کولا ویل بی که دیر دوری اخری بیا سم کار نشی کولی. تو زیلم دی دیر زلم للاس اوختل چه زان واجنم خو می نشوی کرای. وست دی همه ظلمونو بخاطر دیر تکلیفونه لرم. کلمه چه خواهن ناروخ شو ارونو سم تدابی و نکره. دزر تکلیفی لاره.
تکلیف قلب داشت.
دوائی ده خواهن لمرین وروستایی لیورونو ورتویلی و چی خپل اولادونه دی دوی تا ورکی خودی ورسره نوامنلی. نو هغوی په دې خبره ډیره وهلی ټکولی هم ده.
باغ از کشاور مازپاین رفت.
کله مې چې میړه مړ شو نو لیورو مې ویل چې اولادونه دې موږ ته راکړه او ته ځه بل واده وکړه. خو ما ورسره ونه منله. زما له خاوند نه چې مال او درې پاتې وه موږ ته یې نه راکوله. ما چې کله پیسې ترې وغوښتلې نو لیورو مې ډېرې ووهلم او د وژلو ګواښي راته وکړه. تل راته وایي موږ ډېر زور او پیسې لرو، کولی شو ودې وژنو. په کراتو یې وهلې ډبولې یم.
یک بار نیست، به هزار بار مرا لط کردند، هزار بار مرا از خانه کشیدند.
میرمن نیلوفر وایی د میړه له مرګ وروسته یې تصمیم ونیو چې خپلو پاتې زده کړو ته ادامه ورکړي. اوس په 11 ټولګي کې درس وایي، خو دا چې هره ورځ له کوره بیرون د درس لپاره ځي نو لیورونه یې مخالفت ورسره کوي. حتی کله کله یې زوی هم ورته لمسوي چې دا له ښوونځي تګ نه منع کړي.
بعد از فوت شوهرم تصمیم گرفتم که وظیفه بکړم.
کله مې چې خاوند مړ شو نو تصمیم ونیو چې یوه دنده ولرم. خو دولسم ټولګی مې نه و خلاص کړی. نو ملګرو مې وهڅولم چې باید درس ووایم، خو لیورو مې ډېر مخالفت وکړ. اوس 11 صنف کې یم. کله چې ښوونځي کې شامله شوم خسرګنۍ مې زوی راته ولمسوه او ورته یې ویل چې مور دې هره ورځ له کوره وځي، شرم دی، خلک خبرې پسې کوي. یو ورځ مې زوی راپسې دروازه وتړله او راته یې ویل نور حق نه لري چې له کور نه بیرون وځي. نو زه ډېره غوسه شوم. کله چې مکتب ته لاړم خسرګنۍ مې راسره تګ راتګ بند کړ. خو د دوی اولادونه درس وایي او ښځې دندې لري. اولادونو ته مې زما په اړه بدې خبرې کوي. اوس هم زما ژوند په خطر کې دی او هر وخت اخطار راکوي.
تیورم به مد دوبار اخطار داده که مې کوشم.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com د
خپرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې کدی وی کدی میړه مرشینو خسرګنې هغه خپل میراث ګني او اجازه نه ورکوي چې هغه په خپل خوخه ژوند وکړي. په افغاني ټولنه کې چې یو خزه کونډه شینو ډېری ستونزې ورپغاړه شي، کورنۍ او خپلوانې بدمرغه بولي، نه یې کونتون ته پرېږدي او نه په خپل خوخه واده ته. په ډېرو کورنیو کې دا دود دی چې کله یوه ښځه کونډه شي نو باید د خپل خسر په کور کې یا د ژوند تر پایه کونتون وکړي او یا به خپل لیوره یا د کورنۍ کوچني هلک ته واده کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زیاګل وایي د دوی په سیمه کې داسې هم شوي چې یوه کونډه میرمن واړه ماشوم ته کلونه کلونه ناسته وه، بیا کله چې هغه ماشوم لوی شو ورته واده شوه.
زمونږ قومیانو هغه غریبه کونډه شوه، بیا نو دې وړکی لیور اوسې بیخي د دې د اولاد په جای بد منی.
د کابل اوسیدونکی بریالی وایي کله چې یوه میرمن کونډه شي نو د کورنۍ نارینه دا ځان ته ننګ ګڼي چې د دوی کونډه دې له بل چا سره واده وکړي.
کله چې یو ښځه په یو کورنۍ کې کونډېږي، هغه د کورنۍ نارینه دا ښځه خپل عزت ګڼي. زموږ تاسو د ټولنه کې چې کوم دود دستور او تربینتونه دي، دغو ته په کتو باندې دوی ته ښه نه ښکاري چې د دوی ورېندار دی. یو وخت کې چې د دوی د کور عزت و، د دوی ورور ته ناسته وه یا د هغې نه اولادونه لري، چې دا دې اوس د ورور د میراث په توګه دا د دوی له کور نه یو بل چاته واده شي. زموږ تاسو په ټولنه کې دغه په طول د تاریخ کې مونږ اکثره قضایاو کې مونږ محکمو ته یا قوانینو ته ډېره کمه مراجعه کوو. اکثره مونږ کورنیو جرګو او دې مسایلو ته ډېره مراجعه کیږي. نو هماغه اساس دی چې له پیل نه ښځو نه دغه حق اخیستل شوی دی او دا قسم ته دود وس جوړ شوی دی، یو قسم ته عار او نن خلکو ته دلی.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو کونډو میرمنو خبرې واورو چې د کونډون په دوران کې څه ستونزې ګاللې دي.
نو چې کله زما دا سړی شهید شو، زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم. نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ. ما ورته وویل چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم او نه دغه کوم واده کوم. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه لورګانې لرم، د تره زوی مې زما اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست چې ورګه دا دې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نه شه تللی. ما ورته نه بیا به دې یو خور یوه چې د زموږ په منځ کې مې داخله کول چې دا خو د پټه وځي او دا ورور یې ورته راځي او دا د شپې در نه وباسي او دا به بل میړه ته ورکړي. خو مقصد یې نکاح ته یې خبره زره کړله. د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانه یې خل خبرې کوي، بیا چې دا نکاح یې وتړله نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلو. نو چې څنګه هغه ژوند اول بخت سره وکړه نو هغه بیا سم ښه ژوند که نه، دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي نه هغه کېږي.
ما به ورته وویل مرزه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي. ما ول د هغه داغونه زما په زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیان ته لکه روکارې خزوات کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دا دغه ته دا نو میړه یې ولاړې دا به یا دا وکړي یا به وکړي، ما زه هغه ښځه نه یم. نو زه یې چیشتم یاله دغه کوي، زړه مې د یې ډک دی. یا څه کتره اوبه به په کور کې نه وي، هغه چې به مې راوړي هغه به له څخه واخیستي چې پاپې کړه چې مې ژوند پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس نه پرېښولم. زه یې خوارولم، زه دغه ته نه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. برق به مې ولګوه راباندې ولبېږي، لیوره مشر لیوره سپکې ورکې بېکم. نور نو غم سړي څخه نه لېر کېږي، هغه غم دی، هغه زه پشکې سوځم، هغه حال دی، هغه حال دی.
دا چې کونډه ښځه په اسلام کې څه حقوق لري او آیا اسلام دا اجازه ورکړي چې دا د پخپله خوخه د ژوند مسیر وټاکي او کنه، د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي. هیڅوک دا حق نه لري چې کونډه ښځه خپل میراث وګڼي.
له اسلام نه مخکې هم له کونډې ښځې سره په ځانګړې توګه د میراث غوندې چلند کېده، دا معنی چې هغه په میراث اخیستل کېدله. بیا له هغه نه وروسته کله چې اسلام ناراضي نو صریحا آیات صراحت نه لري چې تاسې کونډې ښځې که میراث ما اخلي او امغه د چې د اسلام لره تک سره سم د خزو په خاطر او بزنګړي توګه د کند خزو لپاره خاص حقوق ټاکل شوی اول دی غدي ازدواج نه موضوع ده اګه چې خپل خوخه نو غړي پاندغه نکور کې چې ژوند کړی ده دلته خپل نه لیوري یا نور هغه نه کسانو سره چې وشيږي لوغ سره ازدواج کې غدي خپل اختیار ده او کنه غړي په اجبار سره یو څوک دنه سره مجبوروي په حدیث کې رسول خدای فرمایي چې د کند اختیارات له پیغل نه زیات دي الفاظ دا چې چې حق به نفسها من ولیه ځکه دا د ازدواج په موضوع کې ل خپل نه ولینه مستحتر ده د خپل د ژوند د غلري تجربه لري دا باید خپل ولی مامور کی یعنی خپل د ازدواج په عمل کې خپل اقدام وکړي اما دا چې لبد مرغزی موږ ته ټولنه کې زیاتره د شند پیخي کې چې د کونډې خځې په میراث سختل کې ګل دوی سره په میراث باندې چلند کیږي باور دا وي چې د موږ د میراث ته کله مشمون ته په نامو کوي او کله هم بډا نه قسم ته د دې زیواد له بیلابل اهداف سره په تضاد کې دی نو ژوند کې تاریخوالی ان راځي د ډیرو ستونزو لامل کېږي دا په دې نه معنی سره چې د سره شری نه برخورد نه کی
د سلام په هانتون د حقوقو په هنزي استاد سید خالد سادات په دې باور دی چې سمک په ټولنه کې ناوړه دودونه د دې پای شوی چې کندې ته د بل واده اجازه نه ورکوي
اصلا د کندې لپاره چې په افغانستان کې میراث نه ورکول کېږي یا خصوصا د خپل حقوق څخه محرومیږي په عین زمان کې دا د قانون څخه خبر علاوه یو بل ظلم او ستم ده چې په دې ټولنه کې هغه د عدالت د تطبیق لپاره دی یعنی په کلي ډول او په درسته توګه باندې عدالت نه تطبیقیږي سره له دې چې د مدني قانون د نهایتي او تاتیم مدی پر اساس باندې هر خزه هر مرمن حق لري هغه کې پیغلوی ک کونډوی هغه حق لري چې د خپل آئنده د انتخاب لپاره او د خپل د سرنوشت انتخاب لپاره آزاد دي مستقل دي د پدې معنی نه چې څوک د کونډ شیا قانون د سیو کوم قید نه لري چې هغه باندې سخت کیږي چې بل اخر نشي کولای د مزر لپاره په خپل ژوند جوړ کی یا د کور څخه بیرون نو د عرف یو بد پدیده ده یو بد قاعده ده چې لبد مرشد د افغانستان په خلکو باندې تپل شوی ده
نو اوریدونکو هغه کندې میندې چې د جبر او زور زیاتی سره مخ کیږي نه یوازې دوی د حقارت احساس کوي بلکې اولادونه یې هم په دې خاطر چې له مور سره ناوړه چلند کیږي عقدی عادت کیږي چې عقدی انسانان بیا په آینده کې کورنۍ او ټولنې ته لوی ستونزې راولاړوي نو موږ ته ښایي چې له کندو میرمنو سره د بدوي او جاهل ټولنې په دود چلند ونه کړو خپلې خوښې ته یې پرېږدو چې د نورو انسانانو په څیر د ژوند له رنګینیو نه خوند واخلي د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشحاله اوسئ
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com